که نسبتی هستند. بسیار تشکر. ساعت 4 شد و حالا همکاران ما در استودیوی پراگ حاضر هستند و برنامه را به پیش میبرند.
د مازیګر څلور بجې سوید ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په خبری راپورونه کې اوري چې امرالله صالح وایي طالبان باید په دې پوه سي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. د ولسمشر لومړي مرستیال دا خبره نن په کابل کې د شهید اونۍ په مناسبت وکړه. راپور یې په څو شېبو کې اوریدلی سي. نوریاس نوري خبرونه په خبرونو پیلوي.
په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د کابل امنیې قومندانۍ وایي یو شمېر هغه کسان نیولې چې نن یې د دې ښار امنیت ګډوډ کړی و. د قبایلي سیمې په مومند ایجنسۍ کې د مرمر ډبرو د نسکور شوي کان د مړو شمېر 300 ته ورسېد. هند او چین یو بل پلان جمونه پوله په بې پروا پوځي اقداماتو تورن کړل. د خبرونو تفصیل. د کابل امنیه قومندانۍ وایي یو شمېر هغه کسان نیولې چې نن یې د دې ښار امنیت ګډوډ کړی و. د کابل امنیه قومندانۍ د نیول شویو کسانو کره شمېر نه دی روښانه کړی، خو په هغو تصویرونو کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنیو ته لیږل شوي ښکاري چې د یو شمېر نیول شویو کسانو سره وسلې هم وې. په عین حال کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړو شویو مراسمو ته په خبرو کې وویل چې د هغو کسانو پر ضد به جدي اقدام وشي چې په دې ورځې ګډوډي جوړه کړې وه.
زه پر ځوانانو بیا ږغ کوم چې راسئ، د احمد شاه مسعود روایت پیاوړی کړئ، عزت او شهامت یې نندارې ته وړاندې کړئ. د خلکو ځورونکي له موټ څخه نه دي.
نن د کابل ښار په ځینو سیمو کې یو شمېر کسانو د شهید اونۍ په مناسبت د لویو موټریزو کاروانونو په رایستلو سربیره هوایي ډزې هم وکړې. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبان باید په دې پوه شي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. ښاغلی صالح دا خبرې نن د شهید اونۍ د پیل او د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړو شویو مراسمو ته وکړې. هغه وویل افغانان غواړي چې په سوله کې ژوند وکړي، خو په دې سوله کې باید د خلکو تیرې قربانۍ له پامه ونه غورځول شي. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي ډېر ژر به د افغانستان مرکچي پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. عبدالله هم دا څرګندونې نن په کابل کې د احمد شاه مسعود په یاد پر جوړ شوي څلي د ګلانو د ګیرې له ایښودلو وروسته خبر اعلان ته وکړې او ویې ویل
نن ورځ خو د شهید ورځ ده، زموږ خبرې په همدغه مسله متمرکز او زه یقین لرم چې دا کار ژر تر ژره کېدونکی دی.
د یو بل خبر له مخې په قطر کې د طالبانو دفتر وایي پرون د کوربه هیواد له مرستیال صدر اعظم او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او د بندیانو د خلاصون پر پروسې خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ رسنیو ته استولې ویل شوي چې د طالبانو مرستیال مشر او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغني برادر اخوند، د مذاکراتي ټیم مشر مولوي عبدالحکیم حقانی او د دې ټیم درې نور غړو مولوي عبدالکبیر، ملا محمد شیرین اخوند او ملا خیرالله خیرخوا په دې کتنه کې ګډون درلود. د خبر پاڼې له مخې د قطر د صدر اعظم له مرستیال شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی او د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره په دې کتنه کې د بندیانو د خلاصون د پروسې د ژر نهایي کېدو او بین الافغاني مذاکراتو د پیل اړوند موضوعاتو په تړاو خبرې وشوې. له دې مخکې طالبانو ویلي وو چې د افغانستان د حکومت له مرکچي پلاوي سره خبرې ځکه ځنډېدلي چې تر اوسه د دوی له لست مطابق ټول بندیان نه دي خوشې شوي، خو د افغانستان حکومت وایي د بندیانو د تبادلې بهیر بشپړ شوی دی. چارواکي د پکتیا په څمکنیو ولسوالیو کې په یوه بریک د پاکستانیانو په ګډون د څو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. د پکتیا د والي ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تېره شپه د ولایت د څمکنیو ولسوالۍ اړوند منګیړي سیمه کې پر افغان امنیتي ځواکونو برید وکړ.
د افغان امنیتي ځواکونو په ځوابي برید کې د 15 پاکستانیانو ترهګرو په ګډون اووه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور زخمیان شوي دي.
د ښاغلي منګل په وینا په برید کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د قبایلي سیمې په مومند ایجنسۍ کې د مرمر ډبرو د نسکور شوي کان د مړو شمېر 300 ته ورسېد. دا پېښه ډیورنډ کرښې ته نږدې په مومندو ایجنسۍ کې پرون هغه مهال رامنځته شو چې شاوخوا 150 کان کیندونکو ډبرې لاریو ته پورته کولې چې لویه ډبره پرې راوښویده. د سیمې یوه اوسېدونکي فاتح ګل د پېښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
زمانون پاتګول او دا تقریبا 15 بجې وی چې کله منګه منګم په کار او پاتره دنه لګیدل غوښ کله د شور د غره جوړ راکاره شو نو بس دوله وا او بس سوزی په ځی باندې کین او ستلو بیا دا غینه با چې کله دوله خورش ولا را روان شو په دې لار باندې خو زر وته منګه رسیدې زکم نو شو ځای نور کاندې دې غره نارال وی دی
د خیبر پښتونخوا اله د قانون او منرالونو د پراختیا وزیر محمد عارف فرانس پرس خبري اژانس ته ویل تر اوسه له کان څخه 30 مړي راایستل شوي او شل نور جوبل شوي هغه ویل ګمان کوي چې شل نور کان کیندونکي به هم تر خوې دلو ډبرو لاندې بند پاتې او د ژغورونو هڅ د ژغورونکو هڅې روانې دي هین او چین یو بل پلانجمنه پول په بی پروا په ځی اقداماتو تورن کړل راپورونه لمخې د دوړو هوادونو ترمنځ پلانجمنه پولې پرتو ځواکونو نن د خبرداري ډزې کړې دي د چین د بهرنیو چارو وزارت هندي ځواکونه تورن کړل چې په غیر قانوني توګه د دوړو هوادونو ترمنځ کنټرول لکرخي اوختي او په قصدي توګه د خبرداري ډزې کړې دي تر اوسه د احتمالي تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوي هندي چارواکو بیا دغه ادارت کړی او ویلي دي چې چینایي ځواکونو په سیمه کې د یوې لرې پرتې پوځي پوستې د محاصره کولو او د خبرداري ډزو د کولو په هڅ سره یو ډیر پاروونکی اقدام کړی دی او ترکیه د سعودي عربستان د هغې محکمې پریکړه نیمګړې بللې چې د سعودي د پخواني خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسانې له وونه تر شلو کلونو پورې په بند محکوم کړي دي د ترکیې د ولسمشر ویان فهرالدین التون په یو ټویټ کې لیکلي چې د سعودي عربستان د محکمې دغه پریکړه د ترکیه او هم د نړیوالې ټولنې غوښتنې نه پر ځای کوي د سعودي محکمې اته کسان د خاشقجي په قتل کې پر لاس درلودلو تورن پیژندلی د سعودي عربستان ابتدایي محکمې تیر کال 15 تورن کسان په اعدام محکوم کړي وو خو وروسته له هغه چې د خاشقجي کورنۍ هغوی وبخل محکمې پر سزا بیا غور وکړ دا د دې سات مهم خبرنه
نن سیشن به د وژي اسمبلی 13 د سپتمبر اتمه د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح طالبانو ته په خطاب کې وویل
طالب باید پوسی چې د مذاکرات او معنا د دوی ارزښتونو ته او خواهشاتو ته تسلیمې دون نه
په بل راپور کې اوري چې طالبان اداره لري چې لای همسل بندیان خوشی سی ویني دي که دوی خوشی نسی د سولې مذاکرې نه پیلېږي د پکتیا ځینی قومي مشران او ځوانان له طالبانو غوړي چې له شرط پرته د سولې خبرو تکشین
ټول شرایط پرسو نور که یو ورځ وی یو سات هم مذاکرات ځندیږي یا نه وخت کیږي دا به یو جفای یو بی انصافی به یی ابدی وخت ځای کې دا به یی
په نور موضوعات کې په مومندو ایجنسی کې د کاند نړیدو په پیښه کې ترتلو څو زیات کسان مړ سی وی دي دوا اونیز پروګرامونه هم خبرو نیمه نړیو د ګوري ګوري اچار د ولسمشر لومړی مرستیال وی طالبان باید په دې پوسی چې مذاکرات دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي امر الله صالح د شهید اونۍ د پیل او د احمد شاه مسعود د نونسیم تلین په تړاو جوړې شوې غونډې ته وویل افغانان غواړي چې په سولې کې ژوند وکړي خو په سولې کې باید د خلکو تیر قربانۍ هیرې نه سي بل خو د ملي پخلاینې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي چې ډېر ژر به د دواړو لوریو ترمنځ مخامخ خبرې پیل سي امید ظاهر مل او نور تفصیل
د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وای افغانان غواړي خپل دښمن سره په سوله کې ژوند وکړي خو داسې سوله چې د خلکو قربانۍ پکې کمرنګ نه شي خغلی صالح چې نن د شهید اونۍ د پیل او د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړ شوی او مراسمو ته خبرې کولې وویل طالبان باید په دې پوه شي چې جمهوریت د ټولو افغانان غوښتنه ده او د سولې مذاکرات د دوی غوښتنو او ارزښتونو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي
دوی باید پوسوی چې جمهوریت د سو کسانو نظام نه ده د دغه نظام د جوړولو په خاطر په دغه خاوره کې په سلور ګوت د دې خاوره کې په سلور دیش ولایتونو کې خلک قربانی ورکړي دي اوس هم قربانی ورکړي دي طالب باید پوسی چې د مذاکراتو معنا د دوی ارزښتونو ته او خواهشاتو ته تسلیمېدو نه ده
د ولسمشر لومړی مرستیال زیاتوي په مذاکراتو کې به پر افغانانو هیڅ یو بهرنی عمل تحمیل نشي بلخوا بیا د ملي روغې جوړې شورا رئیس عبدالله عبدالله یا د غونډې ته په وینا کې وویل چې ډیر ژر به طالبانو سره مخامخ مذاکرات پیل شي
شاید د روسای نزدیک انشاءالله
کیدای شي په لنډو ورځو کې د دواړو لوریو پلاوی له هیواده د باندې سره مخامخ شي او خبرې پیل کړي هغه وخت چې مونږ وایو د شهیدانو ارمانونو ته ژمن یو دا معنی لري هغه ډول چې د خلکو د حقونو د ساتنې لپاره دریږو همدا ډول د سولې د راتلو لپاره هم څو یوې عادلانه سولې ته با عزت سولې ته هغه سولې ته چې ټول پکې خپل عزت وویني ورسیږو
بلخوا بیا د سولې علي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی د شهید اونۍ د پیل او د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلید په مناسبت جوړ شوی او مراسمو ته په خپلو خبرو کې د سولې پر وړاندې د خندونو پر لری کېدو ټینګار کوي او وایي سوله باید د شاتک په معنا نه وي.
باید
سوله باید راشي. هیڅ یو خند باید د سولې پر وړاندې د هیڅ لوري لخوا جوړ نه شي، خو خویندو او ورونو سوله د شاتک په معنا نه ده.
په دې مراسمو کې یو شمېر نور ویناوالو پر طالبانو هم غږ وکړ چې د سولې پر وړاندې نور خنډ جوړ نه کړي او بې له ځنډه له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. که څه هم طالبانو وړاندې ویلي وو چې د خپلو ټولو بندیانو له ازادۍ وروسته به د یوې اونۍ په اوږدو کې مذاکرات پیل کړي، خو د دې بهیر له بشپړېدو د نږدې یوې اونۍ وروسته لا هم رسمي مخامخ خبرې نه دي پیل شوي. د افغانستان حکومت د خپل پلاوي له بشپړ چمتووالي هم خبر ورکړی دی او طالبانو هم ویلي د خبرو د پیل لپاره یې خپل یو شکسیز ټیم ګمارلی دی. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په راپور کې مو واوریدل چې د جمهوری ریاست لومړی مرستیال وی د سولې مذاکرې دا معنا نه لري چې د طالبانو غوښتنو ته حکومت تسلیم شوی دی. امرالله صالح تر دې مخکې ویلي وو چې حاضر نه دی له طالبانو سره په راتلونکي کې ګډ کار ته زړه ښه کړي. بلخوا د طالبانو لخوا هم د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د پیل په تړاو یو لړ څرګندونې سوي چې د دوی اراده ډیره پخه نه شي. دا څرګندونې ولې کیږي؟ د تحلیل لپاره د ولسي جرګې پخوانی استازی شکریا برکزی د سکایپ له لارې په مستقیم تماس کې را سره ده. شکریا جانې، خبرونه ته شرغ لست. د ولسمشر لومړی مرستیال وی د سولې مذاکرې د طالبانو غوښتنو ته د تسلیمي معنا نه لري. بلخوا د ملي پخلاینې شورا مشر وی چې دا مذاکرې به ډیر ژر پیل سي. د څرګندونې ستاسو په نظر څه معنا؟
سلامونه او نیکی هلی تاسو ته او قدرمن او محترم اوریدونکو ته. زما په اند دا اول ځل نه دی چې د افغانستان چارواکي د سولې فکره او د سولې په وړاندې مختلف نظریات وړاندې کوي، خو یو شی تم پام سي چې په سیاست کې اکثران زمونږ سیاستوال د څه خبره صرف د خلکو او خپل مینوالو د ذهنیت پر اساس باندې غږیږي نسبت تر هغه څه چې په واقعي ډول باندې په سیاست کې رواني. زه د نقیص خبرې همیشه د دې د مختلفو ادرسونو راغلي دي. البته دا واضح خبره ده چې سوله به طالبانو ته د تسلیمي موضوع نه وي، مګر دا متاسفانه حکومت دا تسلیمي منلی، خو د افغانستان خلک دا نه ده منلی. افغانستان خلک سوله غواړي، چې په هغه سوله کې د افغانستان به د بسیاینه، په افغانستان کې د اوربند، په افغانستان کې د پرمختګ او ترقۍ لپاره او په افغانستان کې د یو ښه حکومت جوړېدو لپاره هلې ځلې وشي او د سیاسي نظام رشته په هغه کې د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي وساتل شي. همدارنګه کوم څه چې ډاکټر صاحب عبدالله ویلي چې په نږدې وختو کې به د سولې خبرې اترې پیل شي، بلې دا خو که موږ وغواړو نه غواړو که هر یو سیاسي چارواکي او یام دولتي چارواکي وایي چې د افغانستان سولې پروسه د افغانستان پلاس ده، ستر دروغ ده. دا هغه شی دی چې د نړیوالې ټولنې لخوا څخه په افغانانو باندې ټپل کیږي. دا که موږ غواړو نه غواړو دا پروسه امریکایانو مخته بولې، ورسره نور هیوادونه هم چې امریکا ته ژمن دي ورسره یو ځای دي. او موږ متاسفانه کمبودی هم دی کې و چې نه ده د دې سولې بحثونو په سر کې وو نه یې په پای کې وو، په منځ کې یو سمبول راځو او بیرته ځو.
بله، طالبانو هم ویلي دي چې د دوی د 15000 بندیانو لیست بشپړ شوی. البته دا خبره تیرې اونۍ کړې وه. بیا حکومت هم د خپلو زرو بندیانو د تسلیمي خبره وکړه. اوس طالبان وایي چې د دوی 100 بندیان نه دي خوشی سوي. دا په اصل کې ده چې په طالبانو کې دننه د اختلافاتو خبره کیږي. آیا طالبان یو ډول هڅه کوي چې خپل داخلي اختلافات پټ کړي یا بل رنګ غواړي ورکړي؟
دا سرګنده خبره وه چې د طالبانو نظامی متفکرین هغوی بل نظر لري د سولې په هکله باندې، او سیاسیون مخصوصا هغه خلک چې په قطر کې وو هغوی بل فکر وو. د سولې او د بهرني ځواکونو شتون په افغانستان کې همداسې نور. زه فکر کوم طالبان که په لاسو ډالو باندې هم وویشل سي، کله چې د طالبانو د منفعت موضوع راځي هغوی یو خوله او یو ژبې دي، بیا ځان سره نه ویشي، ځکه چې هغوی کېدای شي په سیاسي لحاظ باندې ډیر سیاسي قدرت او واک تجربه ونه لري، مګر په عقیدوي لحاظ باندې یو ډیر کلک باور د هغوی په مابینځ کې شته چې هغوی کولی شي د مغې باور پر اساس خپل ټول اختلافاتو ته د پایته کې کیدی همدارنګه هیرم نشي د کمزاین طالبان دکتي کیږي او بیا ډیر سیاسي تجربه لري هم د برام نولو او هم د جوړولو وغه ډیر ورسره
په طالبانو کې هم ځینی ډیر افراطی نظریات لري او ځینی یو څه منځلار دي پاکستان ته د طالبانو د حیات تر سفر وروسته د دوی په مذاکراتي ډله کې تغیرات راغلل وروسته طالبانو ځین نور څرګندونه وکړي چې یو ډول د سولې پروسې ځان منون کې یا ځان رسون کې وګڼل سوی د څومره ارتباط لري له پاکستان سره د طالبانو په دغه سفر پوری چې په ورستوي کې کړی دی ځکه چې پاکستان په ور ور په دې تورن سوی چې د طالبانو ملاتړ کوي
زه فکر کوم دا یو تور نه دی دا یو حقیقت دی ځکه چې اوسم د کویته شورا د طالبان د غزینا په افغانستان کې نظامی عملیات مختوري د پېښور شورا د څراغه زینه کیږي د راولپنډې په همکارۍ باندې طالبان ډېر استخباراتي معلومات ترلاسه کوي وسلې ترلاسه کوي اقتصادي حمایت ترلاسه کوي حتی که چیرته دغه طالبان ونه مني دا خو باید دوی ومني چې کم کال باندې چې دوی په افغانستان کې واک واخیسته نو د طالبانو بودیجه د پاکستان د پارلمان لخوا څخه اپروف شوه یعنی بودیجه ورته ورکړل سه په ځینې حقایقو باندې طالبان باید پخه کې نه دي او واضح ډول وایي څو طالبان موږ ته ځای راکوي موږ ته پناه راکوي او په موږ باندې خپل ستراتیژیک ګټې خوندي ساتي اوس دا چې د اسلام په نومې ساتي دا چې د پښتو په نومې ساتي دا چې د سنی په نومې ساتي دا چې په هر نومې ساتي هغه دغه خپل کار دی یا دا چې په پیسو یې ساتي او یا دا هم چې په دې باندې ساتي چې هغه خپل ناپو او ناسالم ملایان دوی ته لیږي او په رواني لحاظ باندې په دې باندې اغیز کوي د متاسفانه مګر دې ته مونږ باید ونه وایو چې ګویا دا یو تور دی حقایق بیا بل شی وړاندې کوي حقایق همدغه وایي چې پاکستان سره د دوی ډیر نږدې دی او پاکستان د دوی ډیر ستر حمایت سیاسي نظامی اقتصادي او بین جګر کې کوي حتی پاکستاني استازیتوب کوي د طالبانو لخوا څخه ولې مخکې له هر ځلې چې خلیزاد کابل ته لاړ شي یا طالبان سره وغږېږي پاکستان سره غږېده مونږ خو پنځه نور ښه ګاونډي هیوادونه هم لرو هغوی سره چا د سولې په تړاو دومره نږدې خبرې اترې نه دي کړي په هر صورت سره د طالبانو فکر کوم صاف واضح دی خو به دای چې د افغانستان دولت افغاني چارواکي او مثلا خلک سولې لپاره ځي خپله منځ کې اول سولې وکړي او بیا هلته لاړ شي طالبانو سره وغږېږي ځکه چې زه فکر کوم ستونزې دې نه وروسته را جوړېږي تر اوسه پورې خبرې اترې پیل شوې نه دي د چا خبره ټول د سیو تړل شوی موټ دی کله چې دا مټه خلاصيږي بیا نو ډیر شیان ښکار کوي
ډیر مننه د ولسی جرګې په خوانی استاد شکریا برک زیو البته پاکستان په وار وار د طالبانو د ملاتړ خبرونه رد کړي او ویلي دي چې د دې ډلې ملاتړ نه کوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
په داسل کې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پایل موضوع ته د سوي طالبان ادارې لري چې لای هم سل بندیان خوشی سوین نه دي بلخو د افغانستان حکومت وایي تر اوسه د طالبانیانو شپږ تنه قطر ته نه دي لیږل سوي نسیم شفق نور تفصیل
د طالب بندیانو د ازادۍ په اړه د افغان حکومت او طالبانو ضد او نقیز سرګندونی د افغانستان حکومت وایي دوی ته د طالبانو لخوا د ورکړل شوی نوملړ څخه یوازې شپږ تنه بندیان له بنده نه دي خوشی شوي خو طالبان بیا وایي یوازې دا شپږ تنه نه بلکې شاوخوا سل بندیان لا هم زندانی دي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي د بندیانو په خوشی کېدو کې زند د سولې مذاکرات زندولې دي محمد نعیم په خپل ټوئیټر پاڼه هم لیکلي تر اوسه د بندیانو د خلاصون پروسه نه ده نهایی شوی او هر کله چې دا بهیر بشپړ شي مذاکراتي ټیم د بین الافغاني خبرو لپاره چمتو دی دا په داسې حال کې ده چې د ملي روغې جوړې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله بیا وایي د حکومت مرکزی پلاوی به ډیر ژر قطر ته ولاړ شي
نن ورځ خو د شهید ورځ ده زموږ خبرې په همدغه مسله متمرکزي او زه یقین لرم چې دا کار ژر تر ژره کیدونکي دي.
خو ښاغلی عبدالله چې په کابل کې د احمد شاه مسعود په یاد جوړ شوی د مقاومت سلې ته د ګولو ګډې له ایښودو وروسته رسنیو سره خبرې کولې، په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته په خپل رالیږلي پیغام کې لیکلي، تر اوسه د طالبانو شپږ تنه زندانیان چې د ازادۍ په اړه یې یو شمېر هیوادونه اندېښنه ښوولې وه قطر ته نه دي لیږل شوي. خو ښاغلی فیصل بیا د طالب ویان د هغو څرګندونو په اړه چې سل بندیان لا نه دي خوشي شوي څه نه وایي. د افغانستان حکومت له دې وړاندې په زلونو ویلي چې د شپږ تنه طالب بندیانو پرته د هغو طالب بندیانو د خوشي کېدو بهیر بشپړ شوی چې د ډلې د خلاصون غوښتنه کړې. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو کارپو عبداللطیف نظری وایي یو شمېر هیوادونه د خپلو ګټو لپاره هڅه کوي چې د سولې روان بهیر له یو ډول بنبست سره مخ کړي.
د سیمې قدرتونه یو شمېر اغیز لرونکي هیوادونه او د افغانستان ګاونډیان هر یوې د هغه اغیز له مخې چې پر افغانستان او طالبانو یې لري غواړي چې د سولې مذاکرات په داسې ډول پیل شي چې په راتلونکي کې د دوی ګټې خوندي کړي. له همدې کبله موږ د دواړو لوریو لخوا ډېر کله بندښت سره مخ کیږو.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ وویل یو تخنیکی ټیم په دې کار کوي چې د دې شپږ تنه طالب بندیانو د لیږد لپاره زمینه برابره شي او دا کار به له کوم ځنډ پرته وشي.
د نسیم شفق راپور مو واورید. اکرم یو له هغو افغانانو دی چې په ایران کې د سورلۍ پر موټر ایرانی ځواکونو ډزې وکړې. د دوی موټر اور واخیست او دی وایي چې په ټپي حالت کې روغتون ته ولېږدول سو. ایران وخت نا وخت ویلي چې ډیری افغانان دغه هیواد ته له قانوني اسنادو پرته ورځي او دوی هم د خپل قانون له مخې اړ دي چې د دغو غیر قانوني پناه غوښتونکو په وړاندې اقدام وکړي. خان محمد سیند له اکرم سره خبرې کړي.
ټیم کې زرا جګ شوم، ځان ته مې وکتل اور باندې بلد ما منډه کړله چې زه خبر نوم چې زما خپل درې ځای ماته ده. هغه په سترګو مې تور شپاس و کوم چا کومک نه را سره کوونه ایرانیا.
ځینې افغان ځوانان په دې پوهیږي چې بهر ته د غیر قانوني تک په لار کې له ډول ډول کړاوونو او ان مرګونی حالت سره مخ کیږي، خو بیا هم د دوی په خبره په هیواد کې د بیوزلۍ بیکاری او ناامنیو له امله کډوالۍ ته مخه کوي. د کابل ولایت د ګلدرې ولسوالۍ اوسیدونکي د مور او پلار ایکی یو زوی ولس کلن اکرم یو له دغه ځوانانو دی چې غوښتل یې هر ډول کړاوونو ته غاړه کیږدي خو چې د خپلې راتلونکي جوړولو لپاره بهر ته لاړ شي. خو د ده په خبره په لاره کې د ایران د کرمان په پوله کې د سپرلۍ پر موټرو ایراني ځواکونه ډزې کوي او موټر اور اخلي. اکرم وای په دغه پیخه کې د خپل ملګرو د مړینې سوځېدو او ټپي کېدو شاهد ده. نوموړی هم په دغه پیخه کې ټپي شوی و چې اوس په ماته پښه او نیم سوځېدلی ځان بیرته د کابل په ګلدارې ولسوالۍ کې خپل کور ته راستون شوی دی.
غوښتل مې چې خارج ته لاړ شم، سر روپۍ مې را کارس کې لاړم نیمروز ته. چې کله د کرمان ولایت ته ورسېد دغلته وروره نه چا غږ را باندې وکړ چې ودرېږئ. دې ټیم کې په موږ ډزې شروع شوې، تقریبا ضربې په موږ ختمې شوې، څوک ولګېدل څوک زخمیان شول، ټانکۍ لګېدلې وه اور یې واغست، په ګاډي اور بالله چې ځان مې غورځاوه خو بیا په ځان نه هم پوه شوی.
اکرم وایي کله چې په صد شوم ګورم چې په یو روغتون کې بستر یم، د ځان ډېره برخه مې سوځېدلې او پښه مې درې ځایه ماته ده. د دوی پر موټر د ایرانی ځواکونو د ډزو له امله د سوځېدلي موټر ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرې شوې چې د افغانانو تند غبرګونونه یې راوپارول او د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې په دې تړاو لاریونونه او اعتراضونه هم وشول. په ویډیو کې لیدل کېږي چې یو موټر د اور په لمبو کې سوځي او یو ټپي افغان چیغې وهي چې اینجا آب نیست، توره به خدا کمې آب بیاورید. افغان حکومت د دغه پیخه د سیړلو خبره کړې وه. په ایران کې د افغان سفیر عبدالغفور لیوال هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې دغه پیخه د ایران په یزد کې شوې او د پیخې جدي پلټنه او پوښتنه کوي. لیوال ویلي و چې د پخپل یزد ته تللی او هلته ایراني چارواکو ته جدي سپارښتنې کړي چې له افغان ټپیانو سره ښه چلند وکړي او ایراني چارواکو ورته ویلي و چې د دغو سپارښتنو د پلي کولو تر څنګ به د پیښې اصلي لامل ونیسي. اکرم وایي په روغتون کې مې په لاسونو کې ایراني پولیسو زنځیرونه اچولي وو او لازمه درملنه مې هم ونه شوه. دی وایي له دې ډاره چې له درملنې وروسته په ایران کې بندي نه شي له روغتونه په پټه وتلی او د ځینو افغان کډوالو په مرسته بیرته هیواد ته راستون شوی دی. دا اکرم پلار میوگل وای د بیکاری او نامنه او لامل کلونه کلونه په پاکستان کې هم تیر کړي، خو کله چې هوا ته راستون شوه بیا یې هم سوکالی نه ده لیدلې. د بوبل هیڅوک نه غواړي چې اولاد یې زنه بیل شي، خو هر څه له بېوزلۍ کېږي.
دا دکانی کو زخپل سپنگیره مزی پم دکانی نه سم کولای تش دکانی باندې خو نو کوتلی یو نه وزګار کیږي ز زلم ور سره ور پور کو وس ز زلم دلتم تا دا یو کدل تم چا غمو نه خورسی از اخد یا بد دلتم په خپل پیسو باندې تا دا وی ورته کوله.
اکرم اوس هم وای چې په هیواد کې کار نشته، راتلون کې منه جوړیږي، مجبورم هر سخت ته غاړه کېږدم او بیا هم بهر تلار شم. خو د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د راستنیدونکو کډوالو د بیرته ځای پر ځای کېدو لپاره یو پلان جوړ شوی چې 15 وزارتونه هر یو په خپله برخه کې پلي کېدو ته مکلف شوي دي. د دغه وزارت مرستیالې عالمې د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه پلان کې د کاري اسانتیاو برابرول هم شامل دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستانی چارواکي وایي په مومندو ایجنسی کې د مرمرو کان د نړیدو په نتیجه کې 19 کسان مړه شوي دي. د آزادی رادیو د مشال څنګه خبریال شاه نواز ترکزی له سیمې راپور لري.
د مومندو په زیارت کې د سنگ مرمرو د غره دوه درنګونه پریوتی چې پکې د سرکاري شمیرو تر مخه 19 تنان مړه ول شپږ زخمیان شوي دي. د نورو تنانو چې دغه غره د کانو لاندې شوي د راوستو عملیات لا هم روان دي. دغه درنګونه پرون مازیګر 15 بجې لاندې وخوېدل چې د ځای اوسیدونکو په وینا د سپینو خاورو ګردونه د یو نیم نتر د 2 کیلومتر پورې په لاندې کلو کې هم خواره شوي وو.
او چې کله منګم په کارو پته راځنه لګېدل او چې کله د شور د غره جوړ شو راښکاره شو نو بس دوړه وه او بس سوزی په ځای باندې کېناستلو. بیا د هغې نه بعد چې کله دوړه خواره شوله را روان شو په دې لار باندې، خو زر ورته موږ رسېدي ځکه هم نه شو چې هغه نورې کنډې هم د دې غره نه رالوېدي.
د بونیرنا زیارت ته ورغلې دا وخت په دغه درنګونو کې څومره مړه او یا زخمیان تنن پراته دي د حکومتي او د ځایي خلکو لخوا بیلابیلې خبرې کېږي. لکه حکومت شمیرې داسې وي چې 15 تنان د کانو د لاندې پراته دي او دا ځکه چې دوی ته د 15 تنانو کورونو نمونه ورکړي دي او چې کوم مړه او زخمیان وستل شوي په هغې کې دغه نمونه نشته. خو ځایي ټیکداران او خلک بیا وایي چې د سپیرو مزي او د پیپل سره خوا کې یوه دېره وه چې په هغې کې به د 40 نه تر د شپېتو پورې تنان هر وخت ناست وو. خود غرد لاندې راتلونکو تنانو کرش میره تر دې دمه نه معلومه شوی. د خیبر پختونخوا ډایریکټر اپریشن ریسکیو 1122 ډاکټر محمد حیات خان پوینا چې د دوی عملیات روان دي چې پکې د ریسکیو 1122 پاکستانی پوز الخدمت فاونډیشن ایدی فاونډیشن او نور د سیمې عام ولسم برخه خلی
400 نه بیک اپ د پاره مونږ 15-20 کسان مونږ دلته روغښت نو هغه کې بیا سټ ډډ باډیز مونږ روغ 19-24 یا څه تقریبا 7-8 چې دی هغه سیریس انجرډ مو 5 کسان دی چې سټل میسنګ دی.
تر د غرمې نه وخته پورې په دغه غر کې ایکسکیویټر ګاډي چې دلته ورته شاول او یا اوخکۍ هم ویلې شي څو دانې لګیاوي او د غر نه خویدلې کاڼې یا خو ماتول او یا لرې شیندل. ولې د حکومت لخوا داسې غټ مشینان چې ګنې په دغه کار کې برخه واخلي نه ورسېدلې.
په نړۍ کې د کورونا وبا تر خپرېدو وروسته ګڼ کسان اړ شوي چې له کورونو کارونه وکړي. خو د نړۍ د یوه تفریحي شرکت نیټفلکس مشر اندېښنه لري چې له کور څخه کار هغومره ګټور نه دی څومره چې په دفتر کې دی. احمد شیبره تفصیل لري.
د نیټفلکس مشر وایي له کوره کار مثبتې نتیجې نه لري او پر کومو موضوعاتو چې بحث ته اړتیا وي له کوره پرې په سختۍ خبرې کېدلی شي. خوریت هستنگس دا خبر هم وکړه چې د 8000 شپږ سو کارکونکو به بیا هم تر هغه دفتر ته لاړ نشي چې د کورونا وایروس واکسین نه وشي. د نتفلیکس شرکت په 1992 کال کې په کالیفورنیا کې تاسیس شو. دا شرکت خپل اشتراکونکو ته بیلابیل فلمونه د پیسو په بدل کې د انټرنیټ له لارې شریکوي. په 2013 کال کې د دې شرکت هڅې پراخې شوې او په خپلې فلم جوړونې ته ملا وتړله. اوس د دې ترڅنګ چې نور فلمونه خپلو اشتراکونکو ته وړاندې کوي خپل سریالونه مستند تصویرونه او هنري فلمونه تولیدوي. په نړۍ کې شاوخوا 200 میلیونه کسان له نیټفلکس څخه ګټه اخلي. د دې شرکت مشر هیسټینګز وړاندوینه کوي چې اکثر خلک به تر کورونا وبا وروسته هم په اونۍ کې یوه ورځ له کوره کار کوي. هیسټینګز وال سټریټ جرنال رسپانې ته په مرکه کې وویل له کوره په کار کې مثبت ټکی نه دی لیدلی خو د کار لپاره د خلکو قربانیو ډیر اغیزمن کړی دی. د ټکنالوژي یو شمیر کمپنیو ویلي دي چې د کورونا وبا تر تیرېدو وروسته شي دوی له خپلو کارکوونکو وغواړي چې له کورونو کار ته دوام ورکړي. مثلا ټویټر په می میاشت کې دا خبره وکړه چې د تل لپاره یې کارکوونکي شایي له کوره کار وکړي. فیسبوک او ګوګل بیا ویلي دي چې لږ تر لږه د کال تر اخره د دوی کارکوونکي کولی شي چې له کوره کار وکړي.
په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس 4:30 بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناورو.
د کابل امنیه قمندانې وایي یو شمېر هغه کسان نیولي چې نن یې د دې ښار امنیت ګډوډ کړی و. یو شمېر نیول شو کسانو سره وسلې هم وې. په عین حال کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د احمد شاه مسعود وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړ شو مراسمو ته په خبرو کې وویل د هغو کسانو پر ضد به جدي اقدام وشي چې په دې ورځې ګډوډي جوړه کړې وه. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح دغه راز وایي طالبان باید په دې پوه شي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي ډېر ژر به د افغانستان مرکچي پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. په قطر کې د طالبانو دفتر وایي پرونه د کوربه هیواد له مرستیال صدر اعظم او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره په کتنه کې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او د بندیانو د خلاصون پر پروسې خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت د هلمند په نادلي او نهر سراج ولسوالیو کې په وسلوالو کې وسلوال طالبان ته د درنې مرګ ژوبلې د وختو خبر ورکوي. د دې وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دغو ولسوالیو کې 15 طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپي شوي دي. د قبایلي سیمې په مومند ایجنسۍ کې د مرمرو ډبرو د نسکور شوي کان د مړو شمیر 1900 ته ورسېد. دا پیښه ډیورنډ کرښې ته نږدې په مومندو ایجنسۍ کې پرون هغه مهال رامنځته شوه چې شاوخوا 150 کان کیندونکو ډبرې لاریو ته پورته کولې چې لویه ډبره پرې راوښویده. او هندو چین یو بل پلانجمنه پوله په بې پروا پوځي اقداماتو تورن کړل. د راپورونو له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ پلانجمنې پولې پرتو ځواکونو نن د خبرداري ډزې کړې دي.
د پکتیا ځینې قومي مشران او ځوانان له وسلوالو طالبان غواړي چې له کوم شرط پرته د سولې خبرو ته کښېني. په دې اړه مو راپور درلود خو وخت ورته پاتې نه سو. مخکې تر دې چې نیمه نړۍ او د ګوړې اچار تفریحي پروګرامونه واوري، له هلمنده راپور لرو. په نارسراج ولسوالۍ کې یوه مور چې خاوند او لیور یې د پولیسو په لیکو کې وژل سوي وایي په پولیسو کې د دوو زامنو په اړه اندېښنې خوبه تښتولی. زرګره چې دا یې اصلي نوم نه دی وایي چې غواړي دوه زامن یې عادي ژوند ته راوګرځوي. الیاس دی ورسره را خبرې کړې.
د بوسترختون د ماشومانو د عجلې څنګه مخې ته سهار وختي ګڼ کسان لدی جملې زرګره د خپل کوچنی لمسی سره نوبت ته ناسته ده چې په نس ناستې اخته دی او غواړي ډاکټر ته وشي. د روختون د عجلې څنګه ټولو کارکونکو لدی جملې نارینه او ښځینه نرسانو د کورونا وبا د خپراوي د مخنیوي د پاره سپین او شنه ماسکونه تړلې دي، خو زرګره او ورسره لمسی دې کار ته هیڅ تیاری نه لري. د بوستروختون مخ ته تر وژدې انتظار وروسته زرګره بیا را پیدا شوه. هغې راته په لومړیو خبرو کې د خپلو سترګو د